خواونه وغوښتل چې د دوی دغه پیغام ته هرکلی ووایي او د کونډو یتیمانو او بې وسه افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو.
نن بې څه شو افغانان دا خطر د ټول جهان دا د جنگ میدان جوړیږي د افغان نسل وکیږي ما خبر د کړې تا تا کندل زیا تبا کیږم از ما خوږ وطن نو تل صبح نکړیږم.
په کندهار کې د شالمار میله چې شاوخوا څلوېښت ورځې دوام کوي بیا پیل شوی ده. ویل کېږي چې دا میله د احمدشاه بابا له دور څخه راروات شوی او اوس ځوانان بیا ورمات دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره رپورټ لري.
کندهار د ارغنداب شنه باغونه دا محل د هغه زرګونو ځوانانو ډک دي چې محلي لوبیا تڼونه او زمزمې کوي. دا زرګونه ځوانان د نورو ولسوالیو او کندهار ښار څخه د شالمار میلې ته راغلي. شالمار په کندهار کې هغه لویه عنعنوي میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیل کیږي او شاوخوا تر څلوېښتو ورځو پورې دوام کوي. د دې میلې ګډونوال تر ډیره د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولدک، ریګستان، شوراوک، شګي، ارغستان، معروف او نورو سیمو اوسیدونکي دي. د شالمار ګډونوال وایي چې دغه میلې ته هر کال راځي او د اوو څخه تر پنځلسو ورځو پورې تیروي. دوی تر ډیره غیژنیونه، اتڼونه، دریا او نورې سیمه ییزې لوبې کوي.
انډوالانه سره چې ښه دریاوي دي، ګوره ډولونه دي، څوک ډولونه وایي، څوک دریاوي وایي، څوک غیژ باسي.
نوم مهربان دی، مرده سپین بولدک د ولسوالۍ د رباته سیمې څخه راغلی و دلته د شالمار میلې ته. مرده پلارو د نیکهګان د ټیمه څه ده، نو د شالمار میلې ته موږ هر ټیم راځو او اندازن دوام پنځلس شپې او څوارلس شپې لس شپې بس دونه دا دوام لري د شالمار میله.
د شالمار میله د تاریخ له پلوه خورا پخوانی یا هغه مهال چې د افغانستان بنسټ ایښودونکي لوی امپراتور احمدشاه بابا ته د اڅکزو او بیا د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو د یو میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه. نو ورسره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د شالمار په نوم دغه میلې پیل شوې.
سږ کال د میډلن البرایت جایزه یوې افغانې خالدې نوري ته ورکړل شوه. خالد نوري په کندهار کې د کارګرو ټولنې په نوم د یوې ټولنې مشره ده چې په مختلفو برخو کې میرمنې روزي. نور معلومات زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
څلوېښت کلنې خالدی نوري ته دغه جایزه ځکه ورکړل سوه چې د وسلولو طالبانو د ظهور په سیمه کندهار کې ښځو او نجونو ته په سیاسي، ټولنیزه، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. هغې چې په واشنگټن ډي سي کې د $25,000 په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کوله وویل چې په کندهار کې د کارګرو ښځو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دا یې مشري کوي زیاتو ښځو او نجونو ته زمینه برابره سوې چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره سي. هغې وویل چې د ښځو د بسیاینې او غښتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د ښځو د خودکفایۍ لپاره کار کوو او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې سي.
خالده نوري وایي هغه ښځې چې د دې له تعلیمي ټولنې فارغې سوي د دوی له طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمینه برابره سوي او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابرولی سي. میرمن نوري ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې چې په واشنگټن ډي سي کې برابر سوي وه د افغان ولسمشر میرمنې رولا غني هم ګډون کړی و. میرمن غني په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ښځې کمزوري نه بلکې زیارکښې، غښتلې او زړورې دي.
په لومړیو شپږو میاشتو کې چې د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه مې مسؤلیت واخیست، د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه د ښځو له شاوخوا 300 ټولنو سره ما وکتل او ډېر څه مې ترې زده کړل. هغه دا چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میدلین البرایت په نامه جایزه هر کال په ټوله نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل سوې وه.
د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو چې نومیالي انځورګر پیکاسو انځور کړې وه په 190,400,000 امریکایي ډالرو وپلورل شوه. نور معلومات فریبازای راکوی.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی خود ژوند ډېره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو کښلې ده. د دغې تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل سوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایری ښځو تابلو د دوشنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 190,400,000 امریکایي ډالر وپلورل سوه او په دې توګه یې د نړۍ په سطحه د کښل سویو آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسس بیکن یوه تابلو په 122,400,000 امریکایي ډالر پلورل سوې وه او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤل چې دغه تابلو په کښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل دوی مشتل پوهېدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ سوی و او په 122,400,000 امریکایي ډالرو پلورل سوی و. د حیرانتیا خبره نه ده چې د 20مې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 180,000,000 ډالره وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی. د ډیزاین د تاریخ پروفیسور سارا لیچمن وایي امپرسیونیستي آثار او عصري انځورګرۍ له دې کبله د انځورګرۍ هنر مارکیټ تسخیر کړی دی چې ښکلي او د لاسرسي وړ دي او د هغوی رښتونې ارزښتونه ثابت سوي دي.
وړاندې د اغلې یاسمین وزیري مرکه لرو خو اوس وږمه رشیدي یو حکایت راوروي چې مهمه پوښتنه ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي په دې حکایت کې ځواب شوې ده.
پاچا آرتور او کوډګره د پاچا آرتور د زلمیتوب په زمانه کې یو ځل دته په یوه ګاونډۍ پاچاهي کې لاره ونیول شوه. ونیول شو او د ګاونډي ملک پاچا ته لاس تړلی راوستل شو. پاچا چې د ده ښکلې ځوانۍ ته او هوښیارۍ ته وکتل زړه یې ورباندې وسوسېد. ورته ویې ویل نه دې وژنم خو شرط دا دی چې یوې ډېرې سختې پوښتنې ته به ځواب راکوي او د ځواب موندلو لپاره پوره یو کال وخت لري. خو که د یو کال وروسته هم ځواب ونه موند نو سر به دې غوڅېږي. زلمی آرتور ورته وویل صاحب څه پوښتنه ده؟ د ګاونډي ملک پاچا ورته وویل دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي. دا سوال دومره سخت و چې لویو پوهانو ورته ځواب نشو ورکولی او زلمی پاچا آرتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټېده. آرتور چاره نه لرله، شرط یې قبول کړ. که یې شرط نه وای منلی سمدستي وژل کېده، خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود. آرتور خپلې پاچاهۍ ته راستون شو او دلته له هر چا له سردارانو، له ملایانو، له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، خو له هیچا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډېرو کسانو پاچا آرتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دی د غره له کوډګري واخلي، ځکه هغه ډېره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوډګري د ځواب قیمت خورا زیات و. د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله. د کال وروستۍ ورځ راورسېده. د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده، خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. پاچا آرتور له ځان سره وویل تر دې چې سبا ته وژل کېږم دا بهتره ده چې کوټګري ته ورشم. که هر بار را باندې کېږدي څه پروا کوي، تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی پاچا آرتور په غره کې ناستې کوټګري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوټګري ورته وویل، زه به دې پوښتنې ته ځواب در وښیم، خو زما غوښتنه به پوره کوي. آرتور ورنه تپوس وکړ، څه غواړې؟ کوټګري ورته وویل، زه غواړم چې ستا له خورا نژدې خانزاده ملګري لینسلوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی پاچا آرتور چې د کوټګري خورا کرغېړنې څیرې، کوپې ملا، ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و، له ځان سره وویل، نه نه، دا ظلم دی، دا نامردي ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګې بوږنوونکې بلا سره واده وکړي. تر دې ظلمه خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهي کې د جلاد تورې ته غاړه ونیسم. زلمی پاچا آرتور له شېبې نیمې چوپتیا وروسته سر را اوچت کړ او کوټګري ته یې وویل، زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوټګري ورته وویل، که دا غوښتنه پوره نکړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینسلوټ له ما سره واده ته اړ نه باسې، نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د پاچا آرتور د دربار خانزاده ملګری لینسلوټ چې د کوټګري له غوښتنې خبر شو، سمدستی په آس پښه واړوله، په ټراټ یې ځان غره ته ورسوه او کوټګري ته یې وویل، زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم، خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم. کله چې خانزاده لینسلوټ له کوټګري سره واده ته چمتو شو، کوټګري پاچا آرتور ته د پوښتنې ځواب وروښود. د دې پوښتنې چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، ځواب دا و چې ښځې غواړي چې د خپل ژوند اختیار یې په خپل لاس کې وي. دغه ځواب هر چا ته د منلو و او پاچا آرتور له وژلو وژغورل شو. د کوټګري او خانزاده لینسلوټ د واده نیټه را ورسېده. واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د ناوې کوټې ته ورته، نو هغه د چا خبره په ځان ډېر دمونه وکړل چې د هغې د خورا کرغېړنې څیرې په لیدو بې هوشه نه شي. خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله، سترګې یې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې. خانزاده حیرت واخیست، ورته ویې ویل، دا تا په ځان څه چل کړی دی؟ ته خو دومره ښکلې شوې یې. کوټګري ورته وویل، په هغه ورځ چې غره ته راغلې ډېر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څیره بدله کړه، خو زه به نیم وخت هماغسې بوږنوونکې کرغېړنه بلا یم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم. آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم، او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم، خوښه ستا. خانزاده له ځان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ واوسي او یاران دوستان مې په لیدلو باندې ځورېږي، هم سمه خبره نه ده، او که د شپې بدرنګ وي او هر شپه زه په زحمت کې یم، دا هم د خدای لار نه ده. نو کوټګري ته یې داسې ځواب ورکړ، ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې. کوټګري چې دغه ځواب واورید بې حده خوشحاله شوه، ورته ویې ویل، زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم هم د شپې، ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي او هغه د خپل ژوند اختیار دی.
اغلی یاسمین وزیری په دې ورستو کې څلور کتابونه چاپ کړي دي. اغلی وزیری شاعری کوي، لنډې کیسې لیکي او د یوې مجلې مسؤوله مدیره ده. مرکه مې ورسره کړې ده، اورېدلو بلنه درکوم. اغلی یاسمین وایم که یاسمین
اره یو چې تاسو ته مناسبه ښکاري، ځکه چې ما ته
نه بابا ما زما مناسبه څه کوې؟ خپل نوم دی یاسمین ده که یاسمین؟
مونږ خو به اصلا مونږ په پښتو کې ما نوم یاسمین ده، بیا دلته ما ته د ژبې دوستان ټول ما ته نوم راته واړو یاسمین وزیري شو.
ښه، ستړی نه شئ،
مننه ژوندی اوسئ مان صاحب.
یاسمین، په دې وروستو کې مو څو کتابونه چاپ سو. کتابونه مو مختلف دي، نه پیمه لنډې کیسې دي، ناولونه دي، یو بل کتاب مو د ټپیزو ده، یو بل مو د حمید بابا د شعرونو یو غورچان ده. نو کار مو هم داسې سره ویشلی ده، تیتو پراک ده. یو څه د ځان په اړه یو راته ووایاست، بیا به خبرې کوو.
د ځان په اړه به دا تاسو ته ووایم، وروسته له دې چې ما مکتب خلاص کړو او پوهنتون ته مې مخه کړه، کله چې زه پوهنتون ته شامله شوم دیارلس سوه پنځه اتیایم کال و، نور ما څه نا څه مې لیکنې پیل کړلې. ورځ تر ورځې مې لیکنې ښې کېدې، استادانو تشویقولم، کار مې ډېر ښه په مخ روان و. تر دې دمه چې زه په خیر سره پوهنتونه خلاصه شوم او د خلکو هم د تشویق و، د ما دوستانو چې ما وغوښتل چې د کتابونه ناول مثلا وژباړم، لنډې کیسې په یو ټولګه کې راټولې کړم، او د حمید بابا غورچان شعرونه یې راټول کړم او ټپیز خپلې ولیکم، او د دې تر څنګ ما یو څو نور کتابونه هم دي په غیم هم کار روان کړی دی.
دغه مجلو پیسه کې هم راته ووایاست، یو څه ښې ډېرې مو هم راوړې دي.
او دا مجلې چې تاسو وینئ، دا مجله د ګډون په نوم ده، چې دا مونږ مجله هره درې میاشت کې خپرېږي، او دا مجله زیاتره برخه یې د معلولینو د ژوند، د دوی د ځواک، د دوی د ضرورتونو په اړه چاپ کیږي، چې مونږ څنګه کولای شو چې یو معلول په پښو ودرو، څنګه مونږ یو معلول تشویق کړو چې دوی خپل ژوند ته داسې په خاص سترګه وګورو، داسې ځان کمزوره احساس نه کړي. ځکه چې معلول کا داسې په فزیکي لحاظ مثلا کمزوره دی، نور کومه کمزورتیا دی نه لري، کولای شي چې
مجلې مسؤول مدیر څوک؟
زه په خپله یمه د ګډون مجلې مسؤول مدیره.
د په څومره وخت کې چاپ؟
دا په درې میاشتو کې خپرېږي، چې پنځوس صفې لري، شل پښتو، شل دري او لاس هم په انګلیسي ژبه ده.
او له څو کلونو راهیسې دا مجله؟
دا لس کاله تقریبا کېږي چې د مجله خپرېږي، یا نه کاله چې زه د دوه نیم درې کاله کېږي چې د مجله زه چلوم.
کور دې ودان یاسمین؟ دا کارونه مو چې زه ګورم ډېر خواره واره دي، او ډېر هم دي. خدای تاسو ته توفیق درکړي چې ټول وپالیه. څه فکر کوئ که سړی ډېر خور وور وي، دا یې په لیکنو د کیفیت په لحاظ باندې اغېز نه کوي؟
تاسو خبره سمه ده عمان صاحب، چې امکان لري په کیفیت باندې اغېز وکړي، خو که څوک داس کلک هضم او اراده ولري چې زه والا نه پوهېږم چې زه به تکړه یم که نه یم، خو زما همدا هوډ کړی دی، ما همدا عزم اراده ده چې زه په خپل مسله کې ډېر کار کوم او ښه دقیقه اوسېږم، چې څومره ما وسه کېږي تر هغې باید زه زیات کار وکړم خپلې ټولنې ته. نور هم تاسو په وینا د خواره واره کارونه، که څه هم رښتیا چې همداسې ده، خو ما تر ډېر حده کوشش کړی دی چې دا کارونه سره راټول کړم، او ځینې راضي هم یم، او کولای شم پې برلاسي یم، کولای شم چې د خپل کارونه په ښه توګه مخته یوسم.
څومره لنډې کیسې مو لیکلې تر اوسه؟
لنډې کیسې مې دا اوس چې یو کتاب چاپ شوی، او یو بل کتاب مې دا یو بله ټولګه د لنډو کیسو ده چې هغه د کار لاندې ده، چې فکر کوم پنځلس پنځلس پاره ټولګه کې دېرش به دا کېږي، او نور بېلابېلې مجلې ته ما لنډې کیسې لیکلې چې اوس څو وخته مخکې.
یعنې ټولې به څومره سي؟
پنځوس شپېته شاوخوا دومره به وي.
یاسمین شاعري هم کوي؟
بله عمان صاحب، کله کله شاعري هم کوم، هغه چې کوم د ښه شعر احساس را پیدا شي بیا شعر هم وایمه.
څومره شعرونه مو لیکلي دي؟
شعرونه مې فکر کوم دي شپېته یا اتیا شاوخوا دومره به وي، چې یوه ټولګه ما شعري هم ده، په غم اوسکار روان ده، چې په راتلونکي کې به یو شعري ټولګه به هم ولرم. او
د دې کارونو تر څنګ مو ټپیزې هم لیکلي دي.
بله بله،
یو څو ټپیزې ولوله.
تاسو په اجازه زه به د ټپیزې ووایم.
زما خو اجازه
نور. یو ټپیزه ده چې افغانستانه په ما ګرانه، زما زړګیه زما ځانه، غواړم د هرې خوا ودانه، زما وطنه بې لتانه، جنت دنیا ته د دوزخ نظر کومه، یو دوی نوری ٹپی سے بہم وائی ما پیار پسی جڑ لائنشم چاہتا خپل حال وائی لائنشم بیار ازان لید لائنشم دیو بغڑب کول لائنشم دی جڑ پسار میں دیار نوم دی وران بشینا
شا یاسمین پا دی ٹپیزو کی زما خپل چه دلچسپی دا فرزن دایی چه پارال دا خو لنده دی بیا درای مصری ور سر اضافه کی جینی بیا دا سی چه دمرا لطی چه آغا لنده هم آغا سی لنده را اخلی چه دیر مشوری او دیر تکرار سوی تاسو چه دا ٹپیزی لکلی دا لنده یو پا انتخاب کی مو یو څه زحمت په ځان تیر کړ که ماسی یار مې هندو زه مسلمان دی
د یار دپاره
درمسال جارو کوم داسې لنډۍ خو به نه وي
نه عمان صاحب ما هم تاسو خبره د لنډۍ بې اندازه ډېرې دي او ما هڅه کوله چې داسې لنډۍ انتخاب کړم چې لږ څه داسې نه وي لغوندې لنډۍ وي تر خپل حده پورې مې ډېره هڅه کړې ده چې داسې لنډۍ انتخاب کړم چې هم ډېر داسې نه وي وي او هم داس خوک خخ کلمات پک استفاده شوی وی چې واڅه میکړی نور نه پیګم چې د بل واستون کې خوخوي کنه خوخوي
لندیم ل ول سره خستې دي ک ل کتابونه
ولا دی ول سم مر خستې دي که خود کتابونه نه مر خستې دي
بلا بلا
د کتابونه نه مر خستې دي زه خپل هم کله کله لندی د خپل ذهن لیکلای شم لیکم ای خو د خبره په دې زنه شم کولای چې ما ته ځین استادانو پانتون کې د مشوره راکړه وای کته د خبره ووم کې تاسو سره څوک تا خبر نه مانی ځکه د لنډۍ وای شاعر نه دی معلوم نور دی کې وزنه پیګم چې خپل لنډۍ تیر شم هغه هم د ولس په مال پورې حساب کوم او کوم چې خپل می کړی دی نور د قضاوت به ولس ته پریدم
او کور دی ودان
او مننه
ناول مم یو ژباړل دا ملکون ژبې ژباړل
دا ناول دی یو ایرانی ناول و چې لیکوال یې سامیا نجفی زاده و ای فارسی ژبې نه ژباړلی و او دې ناول سره ما داسې مینه په څه پیدا شوله چې دې ناول دغه محتوا ته چړی دننه شي په دې کې هغه ستونزې لیدل کیږي چې مونږ په خپله ټولنه کې سره لاس ګریوان یو
مثلا سره هم
مثلا داسې ستونزه چې مونږ خپله ټولنه سره مخه کیږي
مخه کمې نه دي ستونزې
بله مثلا چې یو لوستې جلی وي ډېرې ښې کورنۍ وي خو هغه مال او پیسې د شیان نه لري او یو بله چې مثلا داسې په خارج کې به یې تحصیلات کړی وي او که څه ډېرې پوهې خاونده نه وي هم خو د مال او شتمنۍ له نظره او د کورنۍ د نوم له نظره هغه خلک غوره بولي چې هغه د ناول کرکټر کوم شخصیت کوم کس چې دی سامان په نوم کورنۍ غواړي چې هغه پیسه داره جلۍ د ته وټاکي د سره واده وکړي او دا بله جلۍ چې ده چې دا ډېره یو داسې باحجابه جلۍ ده دا مورې کونډه وي د دوی په کور کې کار کوي او دا په دې خاطر که څه هم مالک غواړي چې دغه جلۍ سره واده وکړي خو دغه ستونزه چې په هره ټولنه کې مونږ ورسره مخامخ کېږو
سیالي او شریکي
هو چې دا نوکاره ده څنګه زه تا ته د یو نوکار ښه او بله خره ده هغه جلۍ مورې څه قربانیان د خپلې لور په خاطر ورکوي چې دغه وړه جلۍ کونډه وي دا لویوي او لور هم د مور په خاطر څه قربانیان ورکوي د خپلې مینې نه تیریږي
د حمید بابا د شعرونو یو غورچان مم چاپ کړی ده او په دې کې مقصد څه و
په دا ځینې کتابونو نه یوازې حمید بابا په ځینې نورو شاعرانو باندې مال داسې کار وکړمه چې هغه غوره شعرونه دوی راټول کړمه او هغه چاپ شي چې محصلین وکولی شي دې نه ګټه پورته کړي
دغه د غوراوي په برخه کې او دا خو نو ستاسو ذوق سو کان لري همدغه بیتونه چې تاسو خوښ کړي دي د بل چا خوښ نه سي
او دا هم کیدای شي چې داسې خبره وي خو ما چې زه خو همیشه خپل هر کار کوم د کابل پانتون ما استادان چې دي د دوی په مشورې یو کار کوم
مثلا د استادانو نظر څه و چې څه ډول غزلې دي راوخت کومې غزلې
دا دوی دا خبره راته وکړله چې وای دې ته ترکیبان در ته خود لای وو ترجیبان ترکیبان د پښیرونو کې په اکثرا کتابتونونو کې دا شان نه پیدا کیږي اوس وروسته غواړم چې دغه په دویم چاپ کې په دې کتاب لا ډیر کار وکم ځنه داسې لغات پکې استفاده شوې دي چې هغه ډیر پخوانی لغاتونه دي مونږه مسلین شیکولای چې په اسانه توګه یو معنا ته ور نوځي د لغاتونو معنا وسره ولیکم نو دینه که به مسلین لا ډیر خګټ اخیسته شي
نو په دې ترتیب سره به دا یو کتاب دو واری په خلکو خرج کړه کاش کې په اول ځل دا کار کړای وای خدای دې بریا لیلا
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د ځوان شاعر اتل افغان شاعري په رنګین تخیل او ګڼو شاعرانه نزاکتونو مشهوره ده. زموږ همکار نورګل شفق د ښاغلي افغان یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
غزل. انسانان دی پرختی ندی پزمکا، دا اسمان خبری خی ندی پزمکا، چیز ما اوستا نام پری نوشتوی، چی زما اوستا نام پری نوشتوی، هغه پانی لا راشنی ندی پزمکا، تر هغی بیسر و نرسی ارشتا، تر هغه به سر و نرسی ارشتا، چی تر چو پوری سر کی ندی پزمکا، مرغلری د دریاب سینه کی خیدی، خیدی خیدی چی پرتی ندی پزمکا، دراتلون کې قافلې نوار خطا دی، دراتلون کې قافلې نوار خطا دی، دوی خاپونه د پخو پرې نه دی پزمکا، موګ تر او سیوس پار دنو کختای کی، موگ تر او سیوس پار دنو کختای کی، لامو ایخ چرتا پخی ندی پزمکا، لامو ایخ چرتا پخی ندی پزمکا.